په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو یو لنډه خبری برخه هم لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. چین غواړي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په قول په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري ناورین له کمیدو سره د مرستو تر څنګ په سیمه کې د امنیتي اندېښنو د حال په اړه هم خبرې وشي. تر دې مخکې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته غونډه جوړه شوې وه. راپور نوایي چې پرون د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې 14 لکتر لګ دوست طالب ساتونکو ټپیان کړی دي. د پیښې شاهدان وایي 14 د فیض آباد په دریم امنیتي حوزه کې وشو. طالبانو د دې پیښې په اړه سمدستي څرګندونه وویل. روسیا وایي نن به د اوکراین پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریاپول په ګډون یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو لورو پرون درېیم پړاو خبرې ترسره کړې او یوه اوکراینی جګپوړي چارواکي وویل چې د یوه خوندي دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت هغه جزو تام چې په اوکراین کې د بشري عملیاتو مسؤلیت لري وویل چې دغه دهلیزونه به نن سهار پاتو به جو پرانیستل شي او زیاتوي چې روسیه د بشر دوستانه دهلیزونو لپاره د چوپتیا میکانیزم اعلانوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د تیلو بیه په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. پرون د برنټ هر بیرل تیل $10 لوړ شوړه او نږدې $140 ته ورسېدل خو وروسته بیرته $130 ته راښکته شول. دا د 2008 میلادي کال دوبی را په دې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. د تیلو بیه په داسې حال کې لوړیږي چې امریکا او متحدان د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په لټه کې دي. د روسیې د پیسو روبل ارزښت مخ په کمیدو دی. پرون هر ډالر په څه باندې $138 تبادله شو. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دی د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د روبل ارزښت په ټیټېدو دی. د سږکال له پیل هم د روبل ارزښت په کمیدو و. راپورونه وایي چې په تیرو دو میاشتو کې د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت په 40% ټیټ شوی خو پر اوکراین د روسیې یرغل او ورسره جخت پر موسکو د لویدیځو هیوادونو بندیزونو د روبل لوېدا نور هم زیاته کړې ده. ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د هر کال په دې ورځ په نړۍ کې د خزو کلتوري سیاسي او ټولنیزي اقتصادي بریاوې لمانځل کیږي. په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې د خزو حقونو ته پاملرنه زیاته شوې وه دا ورځ په دولتي او غیر دولتي کچه لمانځل کیده او په لړ کې د خزو پر حقونو او د هغوی پر ستونزو تمرکز کیده. خو دا ځل د خزو نړیواله ورځ یاد مارچ اتمه له داسې وخت سره برابر ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې هم لمانځل کېدله خو سږکال چې طالبان واک ته رسیدلي دا ورځ د تیرو کلونو په شان نه لمانځل کېږي. خو د بشري حقونو مدافعان او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبانو اکثر ښځې له کاره منع کړي دي. مدني فعاله ماریا توتاخیله وایي طالبان د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو کوم پروګرام نه لري. عملا داسې هیڅ شی نه لیدل کېږي چې دوی نړیوالو ته ثابت کړي چې ښځو یا یې حقونو ته درناوی لري. د خپلو خبرو په دوام کې وویل
د حکومت د بدلون وروسته اکثر هغه دفاتر چې د میرمنو لپاره کار کوي هغه تړل شوی دی. اکثر برنامه به مغه دفترونو نیولې یا مثال د ښځو وزارت او د ښځو ریاستونه ولیا ځنې مؤسسات ول ځنې حکومتي حتی په ارګ خپل ولسمشر په دغه لپاره برنامه نیولې. نو فعلا هغه دفاتر شته، هغه وزارت شته، نه ریاست شته، نه هغه مؤسسات شته.
طالبانو د جنوري لمیاشتې د شیزنه فعالانو په نیولو پایل کړی. په پایل کې د هغو له نیولو انکار وکړ خو یو شمیر یې وروسته خوش کړی. د طالبانو لخوا د شیزنه فعالانو د نیولو په لړ کې ندیمه کاکی وروستۍ شزده چې خپلوانو یې د بیدرکۍ اعلان وکړ. ندیمه کوم سیاسي او تبلیغاتي فعالیت نه کوه خو له تیرو څو کلونو راهیسې بېوزلو خلکو ته مرستې برابرولې او کلتوري فعالیتونه یې کول. پرون په دوو جلا راپورونو کې له ټولنیزو فعالیتونو څخه د افغان ښځو د بې برخې کولو لپاره د طالبانو د هڅو یادونه وسوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا رئیس میشل باشلی د سویس په جنیوا کې یوې غونډې ته وویل، له کله چې طالبان واک ته رسېدلي ښځې تر ډېره له کاره ایستل سوي دي. دې غوښتنه وکړه چې باید ښځو ته اجازه ورکړل سي څو په ټولنیزو فعالیتونو او ادارو کې برخه ولري. د طالبانو لخوا د افغان فعالو ښځو پر بې درکه کېدو هم اندېښنه ښکاره کړه.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه زما همکار سلطان محمد سرور له مدني فعال ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا افغان ښځې به نن ورځ خپل ورځ ولمانځي؟
نه، داسې څه نشته. چون د دې حکومت په اوایلو کې ځینې مېرمنې وې، هغوی خپل غږ پورته کړ، لاریونونه یې وکړه د خپل حقوقو دپاره. یعنی هغه څه چې دوی د جمهوریت په وخت کې ترسره کول، هغه یې غوښتل چې په همغه چوکاټ کې موږ غواړو خپلو دندو ته خپلو وظایفو ته لاړ شو. د هغو سره هم په دغه رقم باندې روي وشو چې اکثر یې اوس نشي کولی حتی بهر راوځي. نو زه فکر نه کوم همغه ښځې د افغانستان هغه مېرمنې وي چې کولی شو یو برنامه ونیسي. اکثرا په دغسې برنامو کې ښکېل وي، نو د هغو مخه ونیول شوله. فعلا داسې څوک نه لیدل کېږي. خپله مېرمنې هم په ډار کې دي. هغوی هم وایي چې تر څو موږ ته زمونږ هغه دایره یا هغه چوکاټ چې حکومت غواړي چې مېرمنې په هغې کې کار وکړي، هغه نه ده موږ ته تشریح شوی. موږ هم نه شو کولی چې بې د یو برنامې یا بې د یو محیط چې هغه موږ ته سم برابر نه وي، څنګه راووزو، څنګه یو کار وکړو، څنګه د خپل د ورځې یادونه وکړو. نو داسې هېڅ نه ترسترګو کېږي.
مېرمن توتاخیل، د طالبانو حکومت ویلي دی چې د اسلام او افغاني عناناتو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، نو آیا دا کافي، دا خبره کافي نه ده؟
نو چې دوی موږ ته په اسلامي چوکاټ کې د کار یا د ژوند زمینه برابرې خلاص په کار دي شي، وخت د دوی څخه روان ده. هېڅ تر څه پورې په دې شپږو اوو میاشتو کې د مېرمنو دپاره څه لیدل کېږي نه. که دوی په رښتیا هم دې ته ژمن دي، خو موږ ته دې ووایي دوی موږ ته تر کومه حده پورې په اسلامي چوکاټ کې کار یا د کار زمینه برابرولی شي، د خپل د حقوقو د اخیستلو زمینه برابرولی شي. که د اسلام خبره شي، اسلام خو مېرمنو ته ډېرې ازادۍ ورکړي دي. د ټولو مذهبونو نه اسلام یوازینی مذهب ده چې ښځو ته پکې ډېره درناوی شوې ده. موږ خو هېڅ داسې څه ونه لیدل. مثال ښځې ته، تاسو خپله بي بي عائشه کتلی چې هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترینه مشاوره وه، چې هغه ته به د جهاد یا غزواتو په وخت کې ښې مشورې ورکولې. دوی کومه داسې مشاوره ښځه ګمارلې ده چې دوی ته د کار په برخه کې، ښځو د حقوقو په برخه کې، یا د حکومتولۍ په برخه کې مشوره ورکړي؟ موږ خو څه نه دي لیدلي. که بیا د عناناتو خبره شي، زمونږ داسې عنانات دي چې هغه موږ ته د منلو نه دي. مثال چادري ده، نه د ما په عناناتو کې شته، نه د ما رواج ده. که هغه په ما په زور تپي، نو هغه خو زه نه منم. اخو معنا دا شوله چې موږ تاسو ته وایو تاسو هغه وکړي. او دوی دا هېروي چې په دې شلو کالو کې مېرمنو ډېر پرمختګ کړی ده. او کله د افغانستان مېرمنې داسې د اسلام د چوکاټه بهر وي، په ټولو اسلامي ملکونو چې تاسو وګورئ، د افغانستان مېرمنې تر هر نورو مېرمنو هم په اسلامي چوکاټ برابر وي، هم په افغاني، هم د پښتونولي، هم د هر برخه چې وایي منظمې وي. نو د دوی دپاره نوي چوکاټونه جوړول، نوي عوامر جوړول، نوي فرمانونه صادرول به بې معنا خبره وي.
مدني فعاله ماریا توتاخیل وه.
زه ډاکټر رابعه جلالزه یم او د امریکا د جانز هاپکنز په پوهنتون کې څېړونکی یم. د ښځو د ورځې په مناسبت د افغانستان ټولو ښځو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. او زه ډېره ویاړم چې د دغسې باشهامته، باغیرته او داسې ښځو له ډلې نه یم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په تاریخ کې دوی د قوت او زړورتیا په نوم یادې شوي. او د افغانستان ټولو نجونو ته چې شاید په اوسني شرایطو کې راتلونکی ورته نامعلومه ښکاري او ناهیلي کوونکی ښکاري، دا پیغام لرم چې دوی په خپل ځان باور ولري او د خپل ځان او د افغانستان راتلونکي ته امیدواري ولري او ناهیلي نشي. مننه.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ طالبان د رسنیو خلاف په تاوتریخوالي او د هغو په سانسورولو تورن کړل. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې یو مخ پټې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړ ویلي چې طالبان افغان ژورنالستان وهي، نیسي او ګواښي، او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. دې ډلې همداراز ویلي د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولی دی. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د هغو خبریالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دی وضعیت د کابل تروالو ډیر بد دی، په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو. د بشري حقوقو د څار ډله زیاتوي د ولایتونو خبریالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواښي، نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي، او ښځینه خبریالانو تر نارینه و زیات تر فشار لاندې دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د افغانستان یوه څېړونکې فرشته عباسي وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبریالانو د ځورونو ډېر راپورونه نه ورکول کېږي. دا وایي چې په ډېرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي، او ښځې یې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی ذبیح‌الله مجاهد د څرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل خبریالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشري حقوقو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ، خو ځواب یې را نه کړ.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو د محدودیت یادونه شوې ده. اسمت سروان د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ چې چمتو کړی دی، دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستان نه ورکول کېږي، او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د هغو حوادثو یو ډېر ضعیف انځور ده. وضعیت له دې نه مور اخوا خراب ده. علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بې شمېره خبریالان خود سانسوری ته یا سانسور ته او یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کېږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړ ایستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیه ورنه کاندي، او دې ته ورته نور مسایل.
د دې راپور کې د ښځینه خبریالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي. دا خبره څنګه ده؟
ښځینه خبریالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه چې قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې همداراز دې ته ورته وضعیت حاکم ده. ورځ تر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغه موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افراد اشخاصو باندې په دې اړه باندې غږ پورته کوه هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبریالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي، موږ غږ نه سپورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دی. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کېږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډېر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکړو او دوی به خپل نشرات ودروي.
د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د وروستي راپور په اړه مرکه وه. د سازمان په دې راپور کې ویلي چې طالبانو پر رسنیو فشار زیات کړی دی.
ژ
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا رئیس وايي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې کابو 400 تنه ملکیان وژل شوي. د دې شورا د رئیس په وینا اکثره ملکي وګړي د داعش په انتحاري بریدونو کې وژل شوي دي. نور بل اسمت سروانه وورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو مشر پرون دوشنبه وویل د 2020 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخته رسیدو راوروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو پر اساس د دغو کسانو اکثره د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګې په بریدونو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باجلی په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وویل د داعش یا اسلامي دولت په غړیتو 50 تنه تورن کسان هم وژل شوي چې د ځینو سرونه غوڅ کړای شوي او جسدونه یې غورځول شوي دي. میشل باچلی دا څرګندونې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وشوې. له کله چې طالبانو واک ترلاسه کړی په جماعتونو کې ګڼې انتحاري حملې شوي دي. په اکتوبر میاشت کې په کندهار کې د شیعهګانو په یوه جماعت کې انتحاري برید 140 تنه ووژل. د اکتوبر د میاشتې په یوه بله انتحاري حمله کې چې د کندوز د سید آباد په جماعت کې وشوه 143 تنه ووژل شول. اسلامي دولت یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. د ډلې د پاکستان د وروستۍ حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور په رسالهدار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د انتحاري برید او ډزو په نتیجه کې تر 60 ډېر کسان ووژل شول او تر 200 ډېر نور ژوبل شول. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړې غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځینه فعالانو د بې درکه کېدا یادونه هم وشوه.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. 13 د افغانستان مشهور سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شو. د رادیوی مجلې د خبرونه مو نوموړي ته ځانګړې کړې. په دې خبرونه کې به د ارواښاد استاد ګلزمان د هنري فعالیتونو په اړه د هنرمندانو خبرې واوري.
استاد ګلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه ځانګړې رنګ او بوی درلودې.
هنرمند بسیار فعال کمپوزر بسیار شیرین تقدیم جامعه کردن و هغه بسیار زیبای را خودشان اجرا کردن.
فلکلور نواخیستو خلق به یو منم دی لوړ کار کرده دی.
په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لغمان کې خیبر نوښت خصوصي رادیو خپل فعالیت ودراوه. د رادیو چې د لغمان له مرکز محتلان څخه خبرونه کولې. مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شول چې د رادیو فعالیتونه ودروي. د خیبر نوښت رادیو مسؤول مدیر کیهان احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې خیبر نوښت رادیو د خپل 22 کارکونکو په ملتیا کلونه بریالی مزل وکړ، خو په وروستیو شپږو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و. خیبر نوښت رادیو چې له 13 کالو راهیسې فعالیت کاوه، سیاسي، تفریحي، معلوماتي، ټولنیزې، ادبي او فرهنګي خپرونې وړاندې کولې. د خیبر نوک رادیو داسې محل تړل کیږي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله په ختیځ زون کې اوو رادیوګانې بندي شوې دي. د ښکلا مجلې د دویم پړاو دویمه ګڼه چاپ شوه. د ښکلا مجلې لومړۍ ګڼه په 1901 مریض کال کې په لومړي ځل په کندهار کې چاپ شوه چې شپږ کاله یې دوام وکړ او 38 ګڼې چاپ شوې. که څه هم هغه وخت دې مجلې ډېر مینهوال موندلي وو، خو د مجلې د مسؤولانو په وینا د امنیتي او سیاسي جنجالونو او د ځینو نورو ستونزو له امله یې مجله له چاپه ولوېده. د دې مجلې د دویم پړاو لومړۍ ګڼه د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې چاپ شوه او دویمه ګڼه یې هم داسې مهال چاپ شوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. د ښکلا مجلې مسؤولان وایي په دې وروستیو کې د فرهنګي فعالیتونو او رسنیو کمیدلو دې ته وهڅول چې دا مجله بیرته راپیل کړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت مسؤلان وایي د هرات د زاړه ښار د ساتنې لپاره هڅې کوي. باختر دولتي آژانس په یو راپور کې ویلي د هرات د لرغوني ښار د کمیسیون په لومړۍ غونډه کې هغه ننګونې او لارې چارې په نښه شوې چې د دې ښار تاریخ او معمارۍ ته زیان رساوه. په غونډه کې د هرات د ښاروالۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ مسؤلانو په زاړه ښار کې د خپل سرو ودانیو د جوړېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او پریکړه وشوه چې د زاړه ښار د اصلي معمارۍ د ساتنې لپاره به هر ډول هڅې وکړي.
جلتے کوم دس مینا زری سلونا پمینا مینا رسرگن کشن سلونا پمینا مینا رسرگن کشن سلونا.
ارواخا د استاد ګلزمان تیر جمعه د سلور اتیا کلونو په عمر لا دین نړۍ سره مخخه وکړه. استاد ګلزمان په ات کلنۍ کې له موسیقي سره د یارانی طرز غلولی وو او د ژوند تر پایه یې وفا ور سره وکړه. استاد ګلزمان د دې ترڅنګ چې سندرې یې ویلې دي، شعرونه یې لیکل او بې حساب کمپوزونه یې هم جوړ کړي دي. استاد د خپلو هنري فعالیتونو له امله ډېرې جایزې او مډالونه هم ګټلي وو او د تیر 1999 کال د کپ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب هم ورکړ. مخکې له دې چې د استاد ګلزمان د هنري فعالیتونو په اړه د نورو هنرمندانو خبرې واورو، تر هغه مخکې د استاد ګلزمان د مرکې یوه لنډه برخه دراورو چې دوه کاله مخکې یې له ازادي راډیو سره کړې وه. په دې مرکه کې نوموړی د خپلو هنري کارونو او وروستیو بوختیاو په اړه غږېدلی وو.
په څو کلنۍ مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنۍ نه، ښوونې سره
ناروغ یاست بیا هم تمرین لری کنه؟
نه نه، په زندگی کې ما تمرین نکړه. زه چې کینم زوی ته باندې کلام کاغذ واخله سندسې شعر کمپوز سندسې جوړوم. زر ما ساده جوړوم بس. او دا اماده کمپوز یو سانته اختراع ده. او ما تقریبا 800 کمپوز د یوکری نور او نرمدانو او خپل سانته. او 2000 سانته مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او پاره کې. سپاس زه ستاسو ما کنسرتونه ورکړي او نه سانو بار ملکونو کې.
بله. استاد تاسو ځوان وی بیا په خو مرتور رسیدلې ووس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یست. په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس دنن تاسو سره مزمه صاحب وکړه اوس نه دا فرض چې ما ډیر وخت کې سندرین دی ویلي، لیکن ما اوس ازوانی اوس د اوس اوس از چې ما مجد سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زور اواز نه پر دینده غره
یو رقم ده.
یا ما یو رقم غو خلکو یې چې زور شي اواز نه زور شوی. ما د مسکې لپاره کوم کارونه کړی دي هر سره نه ما دا سیل سي افغانستان روسي په سندسی جی کڑا دا سے کمپوزنا میں جوڑ دی دا سر میں او سر بازایا رکھی جب مرتل بندی با زمین ویل دے ما کمپوز دنا تاس با بردر یا سندر نو دیر زیادی سندرین پا خپلا واسکی ویلی دی ترانی چی زیادی ترانی دی تقریبا شپک پینزو سرانی ما ویلی دی
تاس ویلی چی دیر زیادی سندرین ویلی پا دی که آغا سندری چی وطن تا ویلی سی ویدی دی او که نوری دا نور برخو
نور برخو که دیر دی خو وطن تا مشپک پینزو سندری وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې ویلي.
کله چې وایې تاسو څه فکر کوئ ولې تاسو او د مونږ مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي؟ دوی له فکر غورځول سوي علت څه ده؟
نقدا علت دی خواخن ده موسیقی به خواخن یا هنر خواخن ده کنی هنر خو یو فرهنگ ده پا تو پیستوالو کم اشتراک کرده ده عراق پیستوال که بلغاریا پیستوال که مسکو پیستوال که جرمنی پیستوال که پولین پیستوال که تاجکستان پیستوال که دلی پیستوال که پا ده که ما اشتراک کرده ده دا دے لوی پتے خرات مارا اولی جی جرمنی پی سوال کی مجھے سرو زور میڈالو آخیستا دا سرو زور میڈالی
دتا دے استاد گلزمان یا واکسی کئی دا چے اکس دزوانی فکاری گی مگر سپین کالی دی سور واسکاتی دا او دی واسکات پای خواه دیر زیاد میڈالو ندی دی پارا که معلومات رکی دا چاہت سو وقت در کری
تا بنا نی آوری دی کمون ارمان سندر غاڑی با میڈال نا نی آخیستی تاس بنا نی آوری
دی اتلاس میچی ویدل دیر زیاد دی دارت معلومات راکی
دا میڈال پا جرمنی بیشتی والت ما آخیست دا میڈال پا مسکو دی ما آخیست
دا غدی افغانستان بایرق زیاد چکت
که دا دی استقلال آزادی میڈال دا حکمت دا دی دکتر نجیب حکمتی را کرد دا دی خ خدمت میڈال دا دا دی صداقت میڈال دا دا دی زونان میڈال دا
بلی او یو دانا پاتی سه دقا
دا دی اندوستان که اندرگندی پر مرکمه افیسر پسرت میباری پالتا
پا آخر که بری پیغام کسانو تا تاسی غگا و رید تاسی علاقه مندان دید سده
بس خوشحال دیوی زدواو دا کانده ما تا دو آگه
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپشنیوی او اف ام سل آشاریا پینزه
استاد گلزمان ډیرو مشهور سندرغاړو ته کمپوزونه جوړ کړی دي چې لادی ډلی احمد ظاهر استاد شاه ولی نغمه آریانا سعید او ډیر نور هنرمندان یادولای شو میرمن نغمه چې وایي هنر ته د راتګ له لومړیو وختونو استاد گلزمان ورسره همکاري کړې د استاد کمپوزونه تر نورو متفاوت او نوی بولی
په ډېر خوشحالۍ سره د افغانستان د موسیقي په ډګر یوه لویه سرمایه مو د لاسه ورکړله استاد گلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی نشتون د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده زما د هنر ابتدا د گلزمان استاد د همکاري او د دوی په ښکلو کمپوزو باندې شروع شوی دی زه هم هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم دا دومره د موسیقي د افغانستان موسیقی ته خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد گلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړی رنګ او بوی درلودې یو خاصه پښتو رنګ پکښې کې و چې نه په نه اردو پکښې کې مکس و نه عربي پکښې کې مکس و خاص ځانګړی یو کمپوزیتور و ځکه نو کمپوزونه منل شوي وه ځکه په خلکو د ده طرزونه او د ده موسیقي منل شوی و او ډېر زیات هر سندره د ده چې هر هنرمند یې ورکوي هغه شهرت ایستی په خصوص زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې ثبت شوي دي د استاد گلزمان د برکته دی د هغوی طرزونه دي چې هم دوګانی سندرې ما طرزونه هم د گلزمان استاد وو او زما یوازې سندرې هم د گلزمان استاد وو نو تاسو باور وکړئ چې ډېره زیاته لویه ضایع ده د موسیقي په ډګر کې ډېر زیات تاثیر لري
آریانا سعید بل افغان سندرغاړی ده چې د استاد گلزمان لس کمپوزونه یې ویلي دي هغه وایي استاد گلزمان یو فعال هنرمند و چې ښکلي کمپوزونه او سندرې یې ټولنې ته وړاندې کړې
ما خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندای خوشبخت بودم که
زه هغه نیکمرغه سندرغاړی یم چې استاد گلزمان خپل لس کمپوزونه راته ډالۍ کړي چې وی وایم تقریبا دوه کاله مخکې مې دا ویاړ درلوده چې په یوه سټیج او کنسرت کې ورسره وم د استاد کمپوزونه چې ما ویل هغه هارمونیا سره کوله هغه زما لپاره یو تاریخي کنسرت و چې د ژوند تر پایه به خاطرې راسره وي استاد گلزمان یو فعال هنرمند و ډېر ښکلي کمپوزونه یې ټولنې ته وړاندې کړل او خپله یې هم ښې سندرې ویلي یوه ستره ضایع ده چې استاد موږ له لاسه ورکړ خو زما هیله دا ده چې زموږ خلک هنرمندان هغه وخت چې ژوندي وي قدرې وکړي ځکه هیڅوک هم تر ابده ژوندي نه پاتې کیږي
د استاد گلزمان په مړینه که څه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله او ځینو نورو چارواکو هنرمندانو او فرهنګیانو د غمشریکۍ پیغامونه خپاره کړي خو میرمن نغمه وایي استاد گلزمان څنګه چې په ژوند کې له ستونزو کړېده او قدر یې ونه شو په مړینه یې هم اوسنیو چارواکو یاد نه کړ
ډیر زیاته زه په خفه شوالم چې کاشکې د ده په ژوندانه کې که د ده قدردانی ونه شو، کاشکې په مړینه یې قدردانی شوی وای. وامې پرېدل د بعضې دوستانو نه چې د ده په جنازه کې ډېر کم کسان حضور درلودی، خصوصا د اطلاعات و کلتور یا په رسمي سطحه کې څوک اشتراک د ده په جنازه کې نه و کړی. تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې دمخه لتا منګشکر مړه شوله، هلته ملي ماتم اعلان شو، د هغوی رئیس جمهور د ده جنازې ته راغلله. نو متاسفانه موږ د دغسې یو وطن هنرمندان یو چې په ژوندانه کې خو مقدر نه کېږي، خو په مړینه کې هم داسې در په دره شو. که څه هم تا د حق لاره ده، ټول به مونږ مرو، خو خبره دا ده چې مونږ چې ژوندي هم یو په ضایع کې راځو، ځکه په وطن کې نه یو، زمونږ هنر ضایع ده، د خپلو خلکو سره نه یو. دا څومره پیړۍ چې تیریږي، مونږ په جنګونو کې رالوی شو، په جنګونو کې زموږ هنر چې مونږ څومره خدمت کړی د خپل پښتو موسیقي ته، هنر ته، دا ټول هنرمندان، نو دا ډېره غټه قرباني ده چې موږ هنرمندان په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په جنګي شرایطو کې چې هر لحظه هلته مرګ زمونږ لاس او ګریوان نیولی و، موږ مبارزه کړې ده. نو د ګل زمان مړینه هم ټول ولس ته یوه ډېره غټه ضایع وه، خصوصا د موسیقي په ډګر کې. د ده کورنۍ ته، د ده دوستانو ته تسلیت ارزومه.
استاد ګل زمان که څه هم په ژوند کې له اقتصادي ستونزو ډېر کله شکایت کاوه، په یوه تلویزیونی خپرونه کې یې دا هم وویل چې کور نه لري او اواره او سرګردانه ژوند کوي. لاریانا سعید څخه مو وپوښتل چې آیا هغې استاد ګل زمان ته د هغو کمپوزونو په بدل کې چې دې ته یې ورکړي وو حق الزحمه ورکړی که نه؟
صد در صد. اما موقعی که ما و آقای گلزمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا در
سل پسلو که اگه وقت چه دا فرصت برابر شد چیز او استاد گلزمان یا اوزای کار وکرو او لس سندره ما ترکلی، زما مدیر دیر اچه وکره چه لطلور تلویزون سخه استاد تخه حق الزحمه واخلی. دا چه کنسرت یا تلویزون و اگوی هم استاد تخی پیسی ورکلی. یا دیگه می چه استاد دیر خوشحاله شو. لغا کنسرت و روست هم موگ دیزین و هنرمندان و پمرسته یا چند از پیسی را طولی کری او استاد تمو ور کری چه دیر خوشحاله شو او دعای کوله.
دیم استاد کردیم امو وقت که اونا بسیار بسیار راضی بودن و بسیار خوش بودن و بسیار دعا کردن.
آریانا سعید دو استاد گلزمانی و سندر را تزمزمه کوی چه دیتا یور کردی و اولدی سندر سر تلالی خاطره هم را توایی.
من یک آهنگ بسیار کتا ازشان بر شما زمزمه میکنم. من یک خاطر از آهنگ دارم.
زبای دی سندر یو وڑا برخدر تزمزمه کنم. زل دی سندر یو خاطره هم لرم. کله چې استاد خپل کمپوز نمات را کول دا سندره زمزمه کرا، خوزر نازله و چه دا سندره مات را کلی تیره نکلی، زکه مطمئن نوو چه زده دا سندره ویلیشم کنه. آرمونیه را وخسته ما تایی ویل چه تا دا سندر زمزمه کرا. ما چه زمزمه پایل کرا دی استاد لسترگ اوخ که راغلی، موسیقی مو بنده کرا. اول استاد می پختل چه ولی جاری وی ویل چه دا سندره دیر شکال پخواه ما جوڑه کری و اقا وقت زه پیوینجلی مین وم او غوختل می واده و سر وکرم. خدا چه زه دیر غریب وم او هنرمند هم وم. کله چه ما دی انجلی کورنی تا جرگه ور ولی گلا انجلی را نکرا، اقا وقت می دا سندره جوڑه کرا، خود تر ووسا می چا تا ور کری نوا، زکا فکر می نکا و چه یو چوک بز ما دا کمپوز پخ دول ویی. دا چې لتا مې واورېده خاطرې مې ژوندۍ شوې. کمپوز مې چې په څه ډول ووایه د استاد ډېر خوښ شو.
خلاصه هم یک کمک بزه کوتاه یا آهنگ برتون میخوانم. آهنگ از به نام گرانه دلبره.
گرانه دلبره مجبوری دا خفه کېږي، ولی زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي، ولی ګرانه دلبره مجبوری دا خفه کېږي، ولی زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي، ولی او خفه کېږي، ولی
زړګۍ مې سم در سره دینه وشن خالی ګلې
ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੇ।
استاد ګلزمان که وطنی او حماسي سندرې ویلي د دې ترڅنګ فولکلور ته هم ډېره توجه کړې او په خپلو سندرو کې ټپې غاړې چاربیتې سروکي بګتۍ نیمکۍ لوبې او نورې ولسي سندرې هم بللې دي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د استاد ګلزمان د ولسي او فولکلوریکي موسیقي په اړه راپور جوړ کړی چې روحلان وریرا اوروي.
د تیر جمهوری نظام وروستۍ شپې ورځې به د افغان ملي پوځ ګڼ سرتیري د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ خو تور تیلی شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیری چې تر خپلې سینې یې درې رنګه بیرغ تاو کړی و په امسا لګولو له ساز او سرود سره ننووت. دا د پښتو موسیقي بابا استاد ګلزمان و. استاد ګلزمان په 1418 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و چې د تیرې شنبې په ورځ د کب میاشتې په اوومه نیټه د څلور اتیا کالو په عمر له موږ څخه جلا او په ابدي سفر روان شو. خدای بخلی ګلزمان په 1422 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغی او له هغه وروسته یې په سوونو پښتو راډیوي سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو تر څنګ له زرڅانګې، ژیلا، ناهیدي، قمرګلې، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاري، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم ویلې. نوموړي د خپلو سندرو تر څنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1100 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار یې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګلزمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دا یې د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزې نړۍ کې ډېر ځوان سندرغاړي ځان د ګلزمان د باغ نیلګي ګڼي. نوموړي په ملي، کلتوري او سندریزو بنډارونو کې د سندرو له لارې خلکو ته یو ښه پیغام او نړیوالو ته د خپل وطن او قام خ انزور وړاندې کاوه. هر واخات ګلزمان ته د خو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب ورکړی و. هر واخات استاد ګلزمان د عمر ډیره برخه د هنر او پښتو ژبې د پیاوړتیا او بډاینې لپاره تیره کړي او تلې د ننګ پارونکو سورونو له لارې د خلکو د ذهنونو د بیدارۍ لپاره حماسي، وطني او انقلابي سندرې ویلې دي. خو د دې تر څنګ په خپلو سندرو کې چاربیتې، بګتۍ، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسي سندرې هم بوللې دي.
په دروازې کې دې ملنګ یم د دې دن بر خرا کوي قدر نه زما د دې دن بر خرا کوي قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبدالله مقوری زوی میرخان مقوری وای که یو خواته استاد ګلزمان ډېرې حماسي او انقلابي ترانې زمزمه کړي نو بل لور ته ډېرې ولسي سندرې هم ویلي چې دغه سندرې به یې تل د خلکو په زړونو کې ژوندۍ وي.
ګلزمان استاد څنګه ستاسو وویل بې شکه څه حماسي سندرې ویلې وي تر څنګ فولکلوري سندرې هم بیخي زیاتې وي. ولسي سندرې په ټولو کې هغه مشهوره بی بی شیرین یا غونډې منډې دا ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً څه حق ادا کړی دی پښتو موسیقي ته یې ډېر کار کړی. تر دې تر څنګ یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلې دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکواله ارزو زیارتواله استاد ګلزمان یو هر اړخیز شاعر، سندرغاړی او کمپوزر دی. نوموړی د هغه مړینا د پښتو ولسی سندرو لپاره یو ستر غمیزه بولی.
گل زمان استاد نه واجی دا چی یو ش سندرغاړی وو، خو هغه یو ش شاعر او ډیر ش کمپوزر هم وو. د ریډیو ټلویزیون د پاره تقریبا شاوخوا 1100 سندری ویلی وی چې پکې زیاته برخه محلي ده. په هغه کې ځینې داسې مشهور سوي دي چې نن هم د خاص او عام پر خوله دي. مثلا لکه د دایو سندره ده چې وایي بی بی شیرینې جړی ګولی، او دغه سندره تر اوسه پورې تقریبا څو ډیرو ګلوکارانو نورو هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی ده. خو سندره دغه ده، او نن سبا چې دی دا یوازې په پښتو کې نه، په اردو او په سندي او په هر چا کې ډېر شهرت دغه سندرې وموندی.
د کوزی پښتونخوا کلاسیک کلاسیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګلزمان د پښتو ولسی سندرو سرلاره بولی. نو موري وای موږ په پښتو سندریز نړۍ کې د ګلزمان ساری نه وینو چې هغه دی دومره سندری ویلی، کمپوز کړي او دومره سندرغاړي دی روزلی وی.
استاد ګلزمان د موسیقي په ډګر کې ډیر غټ نوم درلود، او دې سره په ولسی ادب کې د ډیر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلی دی، کاکړې غاړي، د اتڼ غاړي او داسې مصرۍ زی ډیر ویلی دی. د خپل شاعري هم ډیر زیاته مشهور و، د دغه انقلابي د وطن ډیر ترانې ویلی دی. په ریډیو کې د کوم سندره ویلی دا په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دی، داسې ډیر مشهور سیمه ډیر ماشومانو د سندرې اورېدلې. د ده کمای به هیڅوک پوره نه کړي.
د هیواد د دغه خوږژبي سندرغاړي وتلي کمپوزر او نوموتي موسیقار استاد ګلزمان خوږی او هیوادنی ترانی، محلی، حماسی، اتنی، ټولنیزی او هر اړخیزی سندری با د هیوادوالو په زړونو کې تر ډیره ژوندۍ پاتې وي.
استاد ګلزمان د موسیقي برخه کې ډیر شاګردان روزلي دي چې لا دې ډلې یو هم د خوست سندرغړی ګلروف شوقي دی. ښاغلی شوقي وایي در وخت استاد ګلزمان یو مهم کار د هغو ولسی سندرو ثبتول وو چې په کلیو کې ویل کېدی خو ثبت نه وې. لا دې کار سره نوموړي بې حسابه پښتو سندرې له مرګه وژغورلې. لا ګلروف شوقي سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د استاد ګلزمان په اړه خپل تاثر را سره شریکوي.
صاحب وطن به هر زب خبر شویم و مرگی حالا مر نخلاص دهی نشتا. نو اول وقت که زمایو ارزو و ارمان نو چه من جلا وطن و نو یا چه دو استاز ګلزمان سرمی شگیردی کری وی وقت راغ لو اول اشپا چه من در شکر که خواه بیم و یو پروگرام جور کو وی پده که بو غزل وای کنه چه بوای چه زکوم زی پر مزدکری کری دی دای خود ایغه وخت هنرمند وو چې د یو بجې ډول سره به سندره ویلې. چې کله یو هنرمند سندره جوړه کړي په سټوډیو کې ډېر ښه آواز وي، ډېر ښه وي، چې بیا کله میدان ته بوځي بیا سندری نوی زده و نی کلی شی اغا کسم اغا سندر ورطا پلیکی وی چل نوی اکی خو خلق نپویگی چی دا دی انجنر زور دی دا دی ستودیو زور دی اوس خلق خلی انجنر او دی ستودیو زور خرسوی هوا زور نخرسوی دی هنر زور نخرسوی دی چیو هنر پا خلق زان منلی و استعداد پکی و فکر کی و مثلا دی خیخ ترانه خیخ شیرون انتخاب کرل او دی او دول سره ویل میدان ویل وجری مندسون وی جوڑ کرل غرنی سندری وی دی دا دنی ولسی موسیقی عصری موسیقی پا انٹرنیشنل موسیقی با دالک را بی بی شیری نے اغم دی اردو زبان کم ترجمہ شوا دا دا دیر کار کرے دے چھے ولسی موسیقی عصری و صدقہ خلق و تورو پیشندہ
شوقی صاحب سنگا چتا سی دوانا وکڑا چھے استاد گلزمان ولسی سندری ویلی غرنی سندری هم ویلی دی اغا سندری چھے پخوست او پکتیا کی دیر اوریدون کی لری که دا دی سندرو پاڑی راتا ہوائے
یہ ورز یو استوال تا سرالاڑو اتانی تشریف کرو یقین ہو کہ ما ویل چې دا اتان څومره وسی دی اتان کې څومره رقمون دی وی وی چې اصلي اتان چې د اوس راغلی دی چې دا اتان اصلي اتانه خراب کړو دا اصلي اتان نه دی اصلي اتان په دې لاس دی نه شروع کیږي د ډول نه دا نوم نه شروع کیږي بیا دا کې خود دلته ژوند کړی وو دا دې ځای وو د خپل فلکلور خلکو ته خیال ہے تو دہ کار اوپر چھپلا فلکلوری سندر یہ رندے دیر وقت بشندے بیا خپل فنگ مچلر لا سن سے استفادہ ہے تنو
یعنی استاد گل زمان ہا سندر غاڑے و چا غ سندر چ پکھلیو کی وی رائے وڑے سب تکڑے
او بالکل بالکل دا دیر لکا او دی سی سندر وی کنا اتنی سندر وی چ دیر فلکلور پخنے پخنے سندر وی دیکھلو دے لوی پکتیا فلکلوری سندر لکا غرانے غیر شورای شورای بیا بلکہ سم قدیم مخکب ڈول ورتا ویلو کنا لکا لوبا اس وقتی لوبا بے وسر ویلے شورای بے وسر ویلے خلی ڈول سر بے سندر ویلے بل لکا ککڑی میں درتاو خیالی اتنی سندر کنا اصلا کی فلکلوری رواخی سو خلق یو منل دای ور کار کرے دای چکل ای دا تاریخ سمیتری چے سندر دے کم زیدہ یارا دا دے پلنی سڑی نا منگوری دلی وا خو کا پلنی سڑی نوی لکا دا سندر چی دا دیر جون لری یا دیر عمر لری دی دیر وقت سندر وی دا لکا دا دیر سندر چی دی دا دنم سل کال مشرگی خو بیا رواخی سنی پل
د شورې او پاړک راته وایي چې استاد لګي ویلې دي کډېرې
شورې د کمې زکه ویلې دي چې دای چې څنګه غزای نه راغلو نو مرکز کې شو مرکز کې د خپل ټول موسیقي موجود شو کنه د سیمو کې په د لې پکتا سیمو کې غرونو کې کلو کې بندو کې دا شورې شتاوم دلته اوس اکثر خرونو کې لگدیش ول د شورای ور کشوی تنیم او سمشت په بازو زینو کې ډیر لکا کومونو کې شتا د کومونو کې ډول ورتوي ایغه سره سندری کې د شورای
شوقی صاحب استاد ګل زمان ل خپل سندرو سره دریا چ په زینو سیمو کې تمبال چمبا یا دایره بولی هم غغولا نور سندرغاړي د موسیقي د اله ډیر نه کاروي
او بالکل دریا تمبل ایمون خلق دریا گئے ورتوي دا یو شپه من کو پروگرام کې جمعې شپه بس چرته تلی وکړه بلکې ډول والا مرک شو تبلې والا مرک شو هیڅ غم را رکھل بس د ناسو بیا چا ورته وی چې استاد دریا نو یقین وکړه چې کله مونږ د دریا سره پروگرام وکړو چې ما ته خو ډېر نه وایو دومره خوندې وکړو چې بس درته ویل چې ما په چوکې سلوکیا کې یو دریا راواخیسته بیا نو ماته یو چا ډېر ښه دریا تمبلې راته تحفه کې راکړو چې ډېر ختم بل دی وغږولو او دا دې پاش کړو وی چې هغه دریا ما راوړي دا دریا ډېر د ډېر شوقي دریا د چوکې سلوکیا کې په تحفه کې ورکړي وه دا دریا مور سره وه د ډېر دریا سره سندرې ویلې دي او دغه د اصلي سازونه دي دریا دا ډېر عمر لري کنه دریا نو ځکه خو د سندرې چې وي په خلکو ښې لګې دي دی تقریبا دومره عمر شو اوس هم خلکو ډېر په مینه ورېدو
استاد ګل زمان چې د ولسی سندرو د ویلو او خوندي کولو په برخه کې څومره کار وکړ آیا نور ځوانو هنرمندانو هم هغه سپام پښتو ولسی سندرو ته وکړ کنه
ډېر ښه هنرمندان دي د شاګردانو بعضې کسان دي چې د خپل استاد لره تحقیق کړی ده د خپل سندرې د ولسی سندرې اخیستې فلکلوري سندره رادیو کې به ویلې. اوس ډېر هنرمندان مکه ورته مسایدې دي کنه چې هر څه ووایي په خلقې منی. از کې ګلزمان ډېر یو نام لرلو، نو هغه وخت کې د نام لرلو چې هر څه به ویل په ولس منل. اوس ډېر هنرمندان شته چې هر څه وایي په ولس ورسره منی، خو نو وایي خپل فلکلوري سندره خپل ولسي فن ګرځېدو دا نژوندې کوي. نو زه د ډېر هنرمندانو نه چې په هغه مقام کې دي په هغې سیټ ناستې چې څوک یې اوري او لکه خلک لري ولس لري، هغه هنرمندان چې اقتصادي لوړ دی د خپل فلکلور د هغه سندرې راواخلي ژوندی دی کې چې د خپلې مونږ ولسي پنګه ورکه نه شي، ولسي سندرې مو ورکه نه شي، دا هنر مو د منزلار نه شي، دا کې چې د مونږ فلکلور په خلکو ته ډېر روښانه وي.
لا تیر څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له نمانځنې څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میش بلوچان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشت دي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو تر څنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان تر څنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پایشي بي دي تر بلیونی خو وخت تر ته غواړم.
بند د ټوپکو د مرمۍ خبرې نکو نورې بدل وخت مو بس غالي ونه خبرې نکو نورې نکو نورې
لخ کر لخ کر لا شی تامونو
جوړیږي بدرګد بے مستی خبرې غږ د ممتاز کړی بدرګد بے وسی خبرې نکو نورې نکو نورې